شنبه د غوی لسمه د اپریل دیر شمه احمد شیبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په سهارنۍ خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفه صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې په دې چاودنه کې په چې پرون وشوه له 50 زیات کسان وژل شوي دي. سید فاضل آقا ریوټرز آژانس ته وویل چې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,12,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 18,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانیا او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنری یا یونیچیار په یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 و اویا کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2,000 زیاتوالی شي. د یونیچیار ویاندې شابیا مانتو پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جی شل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل خندلی دی، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. دا سدی رادو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په کابل کې د خلیفہ صاحب د جماعت د نن په چاودنه کې د دې جماعت د خطیب په وینا 50 لمنځغاړي وشل شوی. طالبان څنګه د داسې بریدونو مخه نیسي ولای؟ اجمل شینواره.
د تروریستي عملیات مقابل کې د ظرفیتونه دونډری او متخصص افراد نه لري.
روسیه ویلی دی چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیه یې ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلورو خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازله هنانزای فرشته محرم درانه یا او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شو. خو په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمونږ د خام کاران زمونږ یاد وتلی وي.
او په کونړ کې مو د اختر په درشل کې د خیاطانو حال اخیسته.
نو سقوط نه روس تر اوسه کارونه نو نه د اختر سیزن د کارونه خوشی وي اندازه خري، خو مشکل د برق دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په لویدیځ کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې پرونې درنې چاودنې 50 تنه وشلې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د وشل شویو رسمي شمیر 10 او د ټپیانو 40 تنه شولې. ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د بشري نړیوال سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاءالدین درې لارې کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چاودنه کې له 500 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې له لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاءالدین سرایي سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده، چې له امله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالی میټی نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کارغیړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړې په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حمله بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندیدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړې پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سږنۍ روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او ډیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې، هغه ډلې چې طالبان وایي په سلو کې اته نه وي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د علاءالدین په درې لارې کې د پرونی حملې جزئیات مو اورېدل چې د جمعه ته خطیب په وینا لږ تر لږه 500 کسان پکې وشل شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پر اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوي نه ده او نه قوي شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه د پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوی کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنوار صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوي دي. په هغو جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغوی ته ماتې ورکړي؟
په هغې وخت کې هم طالبان هغه برلاسی چې لازم و هغه نشو ترلاسه کولی، ولې هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه دو د سوق ادارې مراکزو، د دو د اکمالاتو مراکزو او د تعلیماتو مراکزو هغه په نښه کړي، تر څو د هغو عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه توانایګانې راټیټې شي. په اوسني وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو د لحاظه او د فزیکي قوا د لحاظه نیمګړي نه دي، ولې یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاص ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونه لري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نخښه کوي او شیعه مسلمانان هم په نخښه کوي، یعنی د څه شي په لټه کې دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جوته دا غو د کرنلارونه او دا غو د ایدیولوژیکي مسایلو د افکارو په بنسټ باندې هغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده، او هغه کمې کړنې چې کوي هغه د اسلام د دین د مبین دین پورې تړاو نه لري. هغه صرف د دینه وسیله جوړه کړې ده، د دې تر شا چې د چا اهداف پراته دي او څوک دي، دا یو ډیر ژور بحث ده. ولې په ټوله کې دو حتی ګوري چې طالبان هم د شریعت دعوه لري او په مجموع کې من هغه د صوفیانو یا تصوف برخې مسلمانان دو په نخښه کوي یا شیعهګان په نخښه کوي. د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې ډار اچول دي، وحشت اچول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت وکړي او ډار وکړي.
او که دو دوی حمله دوام وکړي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشي تروریستي ډلې مخه ونیسي په افغانستان کې په خاص ډول باندې، چې طالبان کم هوډونه چې د بنمي ټولنې سره او د افغان ولس سره کړي دي په هغې باندې ژمن پاتې شي او په باندې عمل وکړي. د هغې پرته زما په هند باندې د طالبانو دپاره او د افغانستان د ټولو وګړو دپاره او حتی د هغې نه بیا وتلې د نړیوالو دپاره او د سیمې دپاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې ماسکو وایي په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاری ته چمتو ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه بحث کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیه غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. ښاغلی لاوروف هم دراز ویلي چې روسیه له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیه او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې روسیه لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړي. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب له لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکي فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره پترس کې وایي چې روسیه تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیته ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیا یې ورخطا کړی ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د ازادي رادیو د درو خبريالانو د وشل کېدو څلور کال پوره شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13 په کابل کې د 214 لکبله د نوو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون 26 کسان وشل شوي وو. د هم په اړه نور تفصيل.
ازادي رادیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د 14 لکبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13 د کابل په 6 درک سیمه کې وژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د 2 دقیقو په اوږدو کې 214 وسوي. په دغو 14 کې په ټوله کې 26 کسان وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه 14 تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د بادله هنانزای فرشته محرم دورانه او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شول. خو په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمونږ د همکاران زمونږ یاد وتلی وي، دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په سلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللی او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 3مه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ وه. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دی روز را به یادم است که روز دوشنبه بود که
ده پرون غنه می هغه ورس پیاد ده دوشنبه و ده کابل په شش درک سیمه که زوره و را چودن و سوا زموک یو ساتون که ورخطا را غی اوی ویل چودن سوی او لکه چی سباون که کار تفی سوی زکا لموک سر پا تماس که و غختلی دلمره چودن پر را پور جو کنی خووست یه تماس پری سوی ده روز تای و ویل سول چی عباد الله هنانزای او محرم دورانه هم حالتا بود.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 نه د کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوری نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیشه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړی وو، خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
نن د ازادي راډیو د دریو خبريالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه یو خبریاله د پلازمین کیف د استوګنې پر یوه سیمه د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیښه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرش جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګېدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای په یوه بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینی کړي دي. دا خبریاله په 1918 میلادي کال کې زیږیدلې وه او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره کار پیل کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلی سئ.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 1500 بې وزلو کورنیو د وړو مرسته وویشل شوه. د مرستې ترلاسه کوونکي له دې مرستې خوشي څرګندوي او وایي چې داسې مرستې دې زیات شي.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 1500 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د مرسته په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو ویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست له ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته ویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کېږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست چې شاید تاسو مخابره چوپ پیښې وشو چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژله، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه ده چې د هیوادوالو لاس کې وایو.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې او سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان هرته پوتې دي، کونډې یتیمان هرته پوتې دي، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیر هرته پوتې هم نور مې ټول مسجد دي وړه وړه شپږو وکلونه پرته نشته. هېڅ دار نه بری دي چې نور کور کې نو څه هېڅ نه لرو. دا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي. نور هم نه مونږ څه وکړو، دا مونږ د غاړي پوتې بېشه څوک نه لرم، بل سره مې نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمانو ته پوتې دې کونډې ته پوتې.
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نومونه هم لیکل شوي ول. د لکنو اوسیدونکی معیوب حبیب جان وایي له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
افغانستان خلک ټول مایوبه ده، ټول غریب ده.
دا چې کوم خوادي موږ سره مرسته کړې وي هغه خوال نه موږ دا مننه درو.
په خوست کې پر یو شمېر کورنیو داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخې ته موز عصمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لورې د یوه ښوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خود طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره یو سلو نولس وړیا شمېره فعاله کړي او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلۍ چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي وایي پر طالب ځواکونو یې بې باوري له نږدې 15 ورځې وړاندې هغه مهال پیل شو چې د طالبانو یوې ښځینه غړي مور ووهله. د غنجلۍ وایي مور یې د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې ښځینه غړي لخوا هغه مهال ووهل شوه چې مور یې نه غوښتل طالبانو دغه ښځینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اورېدلی. د دغه غنجلۍ له لوري ازادي راډیو ته پراستولو انځورونو کې ښکاري چې د یوې 50 کلنې مېرمنې چې د نجلۍ په وینا مور یې ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ویل سوي وو چې هلته له خلکو سره مرسته کېږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولی خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مور له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو له والی سر مخ شو او خپل ستونزې ورته وویل، خو هغه او په سیمه کې نورو طالبانو د خپل همکارانو د کړونو په اړه خبرګون ونه خود او د مور شکایت له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه کړي چې د یو سل نولس وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ وچارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
بله یو سلونونه شمیره د څلورو ساعتو لپاره فعال ده.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ویلي و چې خپل ځواکونو ته له خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپلو ماشومانو ته ښوونځی جوړوي. دوی وایي ماشومان وې د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چاري پیل کړي دي. دغه ښوونځي دیارلس خونې، یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالی مسؤل دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې ښوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راولویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي وروسته اړسو چې د کلي خلک چې خپله هم ډېر زیات غریبان دي پیسې سره راټولې کړي او د ښوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ دپاره منظور شوی و سابقه حکومت چې وغه نسکور شو خبره پاتې شوه، مجبور چې خپل اقدام ونکړو گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمونه دی اوز خو چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنشتی حساب دی اقتصادی پس فرز حساب دی مجبوره شو اخپل وارو دی اخپل اطفال دی پارم مکتب اخپل باقی شروع کلا پا اخپل امت بانده
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شوونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پورې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوو زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح لو پرغول نل دل دې سم مې د ستک موت دي دل چې موږ جوړې چروان لويږي هل نو وای مکتب جوړ شي ته موږ مکتب نشته دا کوپټر چې موږ مسته نو وای مکتب جوړ کو.
په میدان ورده ګولایت کې د پهن ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال څلور سو شپږاویا ښوونځي شتون لري چې لډل یې په سید آباد ولسوالۍ کې اووه څلوېښت ښوونځي د هلکانو شپاڼس د نجونو او شل د یونیسف له لورې چې تازه جوړې سوې دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو، خو د روژې پیل او د اختر را رسېدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي، خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړي دي.
چې برقونه نشته، پرون هم برق نه و، نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی، خلک زموږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي. وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بیخي خراب شوی دی، تقریبا دا اوس هم دوه درې ساعته کېږي برق تللی دی. خیاطان جامې اخیستی دی او برق تللی دی، اوس نشته دی. بل جنریټر دی، تیل دومره قیمته دی چې هغه زموږ د مصارف موږ نه شو کولی چې تیل واخلو او جوړې کړو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي، بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي.